په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نور یاسنوري هرکلی کوم. وګورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسله وال طالبان سږ کال ډېر ځپلي او نور په پخواني قوت کې نه دي. په نړۍ کې د تروریزم په اړه په یو نوي راپور کې په 2013 کال کې وسله وال طالبان د نړۍ تر ټولو خونړۍ ډله بلل شوې وه. د افغانستان د ولسمشر اشرف غني له دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم سره یو ځای شوي یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو کمیسیون غواړي چې د رایو پایلې ژر اعلان کړي. مخله دې چې د خبرونه د راپورونو بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیدا خبرونه اوروي.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ویلي چې د حقاني شبکې د دریو زندانیانو تبادله د اندېښنې وړ ده. د افغانستان جمهور رئیس پر لیکوال او سیاسي شنونکو وحید مجده خونړی حمله وغندله. د شبرغان له طبیعي ګاز د 40 میگا واټ برېښنا د تولید لومړی پروژه نن پرانیستل شو او د امریکا سنا د روسیې لپاره د امریکا نوی سفیر تایید کړ. پوره خبر نو واورئ. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ویلي چې د حقاني شبکې د دریو زندانیانو تبادله د اندېښنې وړ ده. د دې سازمان د آسیا د برخې مشري پټریشا ګاسمن نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل:
I think on the Haqqani release I would just say that
دا درې کسه په داسې حال کې خوشحال چې د دوی د حملو له امله د قربانیانو کورنیو اندېښنې په نظر کې ونیول شوې او نه هم دغه قرباني کورنیو ته دا ډاډ ورکول شو چې په راتلونکو کې د ورته جرمونو مسولین به څوک وي.
د افغانستان جمهور رئیس تیرونه اعلان وکړ چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې افغانانو ته د خدمت لپاره افغانستان ته راغلي ول د حقاني شبکې له دریو بندیانو سره تبادله کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه وخت وویل چې د هیله مند چې دا کار به د سولې له هڅو او د جګړې له پای ته رسولو سره مرسته وکړي. سپینې ماڼۍ هم پرون ټویټ کړی چې د افغانستان جمهور رئیس د سولې لپاره داسې زیات څرور ګامونه پورته کړي او د حرکت یې ستایلی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې د هیله مند چې دغه وروستۍ تبادله به په افغانستان کې د اوربند او د جګړې د پای ته رسیدو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي چې د حقیقي سولې لپاره باید د جګړې د قربانیانو د کورنیو نظرونه واورېدل سي او په پام کې ونیول سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر لیکوال او سیاسي شنونکي وحید مجده خونړی حمله غندلې ده. د ارګ په خبر پاڼه کې چنن خبره سو لیکل شوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی امنیتي ادارو او د عدلي او قضایي سیستم مسؤلانو سپارښتنه کړې چې د پېښو وڅېړي او عاملین یې مجازات کړي. وحید مجده پرون ماښام په دارلمان کې د خپلې سیمې جماعت ته په لاره کې ناڅرګندو کسانو وویشت. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې حمله کوونکي دوه تنه وو پر موټر سایکل سپاره وو او تر حملې وروسته تښتېدلی دي. د وحید مجده د قتل مسؤلیت چا نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې پر هغه حمله غندلې او د استخباراتي کړیو کار یې بللې ده. د شبرغان له طبیعي ګازه د 40 میگا واټه برېښنا د تولید لومړی پروژه نن پرانیستل شو. دا پروژه د بیات پاور په نوم خصوصي شرکت په 40 میلیون ډالرو بشپړه کړې ده. خو د پروژې په مرسته تولید شوی برق به د افغانستان برېښنا شرکت پر خلکو خرڅوي. تر دې وروسته به د فاریاب، جوزجان او سرپل خلک د شبرغان د ګاز او د ترکمنستان له وارداتي برقه کار اخلي. د تهران انقلابی محکمه نن د چاپیریال ساتنې د یوې سیمه ییزې ادارې په شپږو غړو له شپږو تر لسو کلونو زندان حکم کړی دی. هغوی د جاسوسۍ په تور چې په نړیواله کچه یې بحثونه پارولي او انتقادونه ورباندې سوي محاکمه او په زندان محکوم شوي دي. دا خبر د هغوی کورنیو او مدني فعالانو نن خپور کړی دی. د ایران د بشري حقوقو ځانګړي مرکز چې له نیویارک فعالیت کوي ویلي چې هغوی تقریبا 22 میاشتې په دې تور په توقیف کې تیرې کړې چې د امریکا دولت سره چې د ایران رژیم یې دښمن ګڼي په تماس کې و. د ایران د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی نن ویلي چې د چاپیریال ساتنې محکوم شوي فعالان د استیناف غوښتنه کولی سي. په اروپایي اتحادیه کې د امریکا سفیر ګوردن سونلن پرون د کانګرس د استازو مجلس استماعي غونډې ته ویلي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هیڅکله د ته نه دي ویلي چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول له دې سره چې د اوکراین مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه د تحقیق امر کوي ارتباط لري، خو هغه منلی چې واشنګټن ته د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي سفر د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د رقیب سیاستوال جو بایډن په اړه د تحقیقاتو د پیل په پریکړه پورې تړل شوی و. واشنګټن ته سفر د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي لپاره ډیر مهم و. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې ډیموکراتو او جمهوري غوښتونکو غړو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره علني غونډې د نومبر په 14 نیټه پیل کړې. د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې په 2000 میلادي کال کې دي. پر جمهور رئیس ټرمپ تور پورې شوی چې د اوکراین جمهور رئیس ته یې سپارښتنه کړې وه، ټلیفون یې ورته کړی و چې په اوکراین کې د جو بایډن د زوی د تجارتي فعالیت او له هغه سره د جو بایډن د تړاو په اړه تحقیق وکړي، خو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي د هیڅ داسې ناسم کار نه دی کړی چې له امله یې د استیزا وړ وګڼل شي. او د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې جان سولیوان په روسیه کې د امریکا د سفیر په توګه تایید کړ. جان تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم و. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون ناوخته د جان د تایید په اړه بیان خپور کړ.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسله وال طالبان سږ کال ډېر ځپلي او نور په پخواني قوت کې نه دي. په نړۍ کې د تروریزم په اړه په یو نوي راپور کې 2013 کال وسله وال طالبان د نړۍ تر ټولو خونړۍ ډله بلل شوې ده.
دا خو واقعیت خبر ده، ځکه چې طالبان د 13 کاله کېږي چې دولت په مقابل کې جنګېږي او حمایتګر هم لري.
په داسې حال کې چې د نړۍ یو شمېر مشرانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوه برمته استادانو د خوشي کېدو په بدل کې د حقاني شبکې د درې غړو د خوشي کېدو په اړه د افغان ولسمشر وروستۍ پریکړه ستایلې. د بشري حقونو نړیوال سازمان ویلي په دې برخه کې د حقاني شبکې د حملو د قربانیانو اندېښنې له پامه غورځول شوې دي.
کمیسون ته خو مدا خبره وکړه چې موږ تا ته رایه درکړې ده. کمیسون موږ راوستلی دي، اما موږ د خپلې رایې دفاع کوو. اوس موږ غږ در باندې دادی چې خپل قانون دي تطبیق د چا خبرو ته مه ګور، خپل جرأت دي ورکړه. هغه رایې چې هر چا وړې ده هغه کار وکړه.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم سره یو ځای شوي. یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو له کمیسونه غواړي چې د رایو پایلې ژر اعلان کړي. د یو انتخاباتي ټیم د فعال څرګندونې مو واورېدې. د کونل له نړۍ ولسوالۍ د پاکستان له لوري د بریدونو له امله په سلګونو بې ځایه شوي کورنۍ له سختو ستونزو کړيږي.
منګا پورس کې 15 ځل هجرت کله بیا راغلی، بیا تلی بیا راغلی، واخیر دا چې خپل کلی دغه نه امید شو.
د کندهار اکثره اوسیدونکو بیا پاکي او بن لري.
100 متر موږ ولې دی بل میا او بن نه کوي او بن نه لري نه ران نه لري. هلته نږدې او بن نشته چې موږ راو د غزه سره او مجبور زیات زیاتره زو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ماشومان لپاره او کور کلی دوه ونځ خبرونه مهیروي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنوي څپو سربیره لوی خاورونه کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازی او ری د لای شي دی. دا ونی وړ بولو چې په ګردیس کې زموږ د اف ام د 3.5 موج اوس غیر فعال دی. هڅه کوو چې د اف ام 3.5 موج بیرته فعال شي. په همدې څپې د ازادي رادیو او د امریکا غږ آشنا رادیو دولس زیات څلیرش ساعته خبرونه اوریدلی شي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وجو د ماښام تر اوو بجو اوریدلی شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسله وال طالبان سږ کال ډېر ځپلي او نور په پخواني قوت کې نه دي. د استرالیا د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ پرون په نړۍ کې د تروریزم په اړه خپل خبره کړې. څېړنیز راپور کې وسله وال طالبان په 2013 میلادي کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ ډله بللې ده. د ګلوبل تروریزم انډیکس په راپور کې ویل شوی چې په دې کال کې د طالبانو بریدونه 1.1% زیات شوي او چې په نتیجه کې نږدې 6,103 تنه وژل شوي. په عین حال کې یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي وسله وال طالبان تر اوسه د افغان دولت یو ځواکمنه مخالفه ډله ده او په دې هیواد کې د ډېرو وینو تویدو مسؤوله ده. امید زهیر ملینور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لخوا د نړیوال تروریزم په تازه درجه بندۍ کې وسوال طالبان د نړۍ مرګونی ډله بلل شوې ده. خو د افغانستان حکومت وایي روان کال یې د دې ډلې لوی اهداف ناکام کړي دي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل دغه ډله لا هم یو خطر دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه یې په لمانځه وړو کې برلاسي دي.
د دې ترڅنګ چې د سولې هڅې کوو، د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر دې دښمنانه امنیت باندې پویو، او لکه څنګه چې د سولې په هڅو کې کم ناراضو همدغومره له دښمنانو سره په جګړې کې هم نستړی کیږو، او د خپل ولس د ژوند ژغورلو او د خپل هیواد ثبات او امنیت تضمین.
د نړیوال تروریزم په تازه درجه بندۍ کې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال طالبان په تیر 2013 میلادي کال کې د شپږ زره یو سل درې تنو د وژل کېدو عاملین بلل شوي. ګلوبال تروریزم انډیکس لیکلي په افغانستان کې د دومره کسانو وژل کېدل په ټولې نړۍ کې د ترهګرۍ په پیښو کې د وژل شویو کسانو 38 سلنه جوړوي. پوځي کارپوهان بیا وایي وسلوال طالبان په افغانستان کې د بل هر ډلې په پرتله پراخ فعالیت لري. له همدې کبله یې په جګړو کې د اوښتو تلفاتو شمیر هم زیات دی. د پوځي چارو کارپو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل:
دا خو واقعیت خبر ده، ځکه چې طالبان د شپه 3 کاله کېږي د دولت په مقابل کې جنګېږي او حمایتګر هم لري او څوک یې تمویلوي او نفوذ هم لري په اکثره وظیفه کې، په اکثره مناسبو کې دوی نفوذ هم لري. طبعا د لوی لوی خنډ څه ده یا لوی تهدید څه ده، هغه د طالبانو لخوا ده.
خو د حکومت مخالف وسلوال طالبان بیا دا راپور ردوي. د دې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د ملکی کسانو ژوند ته تل پام کړی. د داعش ډله په طالبانو پسې دویمه مرګونی ترهګره ډله یاده شوې ده چې تر ډېره یې په عراق او سوریه کې فعالیت کاوه. د ګلوبل تروریزم انډیکس لیکي داعش ډلې په 2013 کال کې 1328 کسان وژلي. په 2018 میلادي کال کې دا شمېره بیا 3350 کسان یاد شوي وو. د نړیوال تروریزم د درجه بندۍ د معلوماتو په اساس له 2014 میلادي کال راپه دی خو په ترهګریزو بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 25 سلنه کم شوه دی. په دې راپور کې د غشان راغلی په 2014 کال کې ترهګرو ډلو 3,555 کسان وژلي وو، خو په 2018 میلادي کال کې بیا د ډلو 15,925 کسان لمنځه وړي دي. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لخوا په دې خبر شوی راپور کې راغلي که څه هم په تیرو 4 کلونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې کموالی راغلی، مګر په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه 2 برابر شوي دي. دا راپور داسې مهال خبریږي چې د افغانستان حکومت د تاوتریخوالي د کمیدو په هدف له بګرام زندان څخه درې مهم طالب مشران انس حقانی، مالی خان او حافظ عبدالرشید آزاد کړ. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د راپور په پای کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د شخړو د کمیدو په هدف د افغانستان حکومت د طالب درې بندیان طالبانو درې بندیان خوشی کړل، هغه هم په بدل کې د کابل کې د امریکایي پوهنتون د 2 استادانو د خوشی کېدو په بدل کې. البته په داسې حال کې چې د نړۍ یو شمېر مشرانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون د 2 برمته استادانو د خوشی کېدو په بدل کې د حقانی شبکې د درې غړو د خوشی کېدو په اړه د افغان ولسمشر وروستۍ پریکړه ستایلې. د بشري حقونو نړیوال سازمان ویلي چې په دې برخه کې د حقانی شبکې د حملو د قربانیانو اندېښنې له پامه غورځول شوي. د حقانی همغه شبکه ده چې په کابل او یو شمېر نورو سیمو کې د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. د بشري حقونو نړیوال سازمان ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې اندېښنه ښودلې چې دا به د مجرمینو په وړاندې د معافیت فرهنګ لا پیاوړی کړي. د افغانستان حکومت د دغو اندېښنو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو افغان ولسمشر د بندیانو د تبادلې په اړه د خپلې پرېکړې د اعلانولو په مهال هیله ښودلې وه چې د طالبانو د درېو بندیانو خوشي کېدل به په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو لامل وګرځي. نور حال د فیروزه عزیزي پر راپور کې اوري.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان له زندانه د حقانی شبکې د درې غړو ازادۍ دوه اندېښمن کړي دي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل پیټي ګاسمن د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حقانی شبکې درې مهم غړي انس حقانی، حافظ رشید او ملي خان د خوشی کولو په موضوع کې د جګړې د قربانیانو اندېښنې په نظر کې نه دي نیول شوي. د درې کسان په داسې حال کې خوشی شول چې د دوی د حملو له امله د قربانیانو کورنیو اندېښنې په نظر کې ونه نیول شوي، او نه هم دغه قربانی کورنیو ته دا ډاډ ورکول شو چې په راتلونکي کې د ورته جرمونو مسولین به څوک وي. میرمن قاسمن وویل دا کار د هغو کسانو پر وړاندې د بخښنې فرهنګ زیاتوي چې په افغانستان کې یې جګړه کړې وي. دا دغه سازمان همدارنګه وایي که د بندیانو د خوشي کېدو په پروسه کې د قربانیانو اندېښنې په نظر کې نه نیول کېږي، دا پروسه غلطه ده. دا اندېښنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غني د لړم یا عقرب په 21مه د طالبانو له لورې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوو برمته شویو استادانو د ازادۍ په بدل کې د حقاني شبکې د دریو غړو انس حقاني، ملي خان او حافظ رشید د خوشي کېدو اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي تېره ورځ په خپل ټویټر ولیکل چې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو خوشي کېدل د افغانستان او امریکا دولت د هڅو په پایله کې شوي او دا به افغانستان کې د جګړې قطع کولو او سولې د ټینګښت لامل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د یو ټویټ له لارې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني له دغه اقدام چې د دوو استادانو په مقابل کې د حقاني شبکې درې غړي له بنده آزاد کړل ملاتړ وکړ او لیکلي دي چې دا اقدام به د افغانستان په سوله او ثبات کې مثبت واقع شي. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د رسنیو د برخې مسؤول ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې که د خلکو اندېښنو ته ځواب ونه ویل شي رښتینې سولې ته به ونه رسیږو.
موږ د دې مسلې په اړه اندېښمن یو چې دا د معافیت پر فرهنګ بدل نه شي او که موږ دغه فرهنګ ته وده ورکړو او د سزاو بحث په څنډې ته لاړ شي موږ په هغه صورت کې رښتینې سولې ته رسېدلی نه شو چې د قربانیانو کورنیو ته د منلو نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او افغانستان حکومتونو هیله ښودلې چې د زندانیانو له خوشي کېدو وروسته به تاوتریخوالی کم شي، خو په لوګر ولایت کې د امریکایي ځواکونو د یوې هلیکوپټر د سقوط پیښه چې پکې دوه بهرني عسکر هم ووژل شول د طالبانو کار و. د دې ترڅنګ په کندوز ولایت کې هم د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې راپور ورکړل شو چې مسؤلیت یې طالبانو منلی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغان ولسمشر اشرف غنی له دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم سره یو ځای شوی او شمیر انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د رایو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. دوی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې کمیسیون د هیچا فرمایشونو ته غاړه نه ږدي بلکې قانون د امپلای کړي. یو شمیر معترضو د انتخاباتي ټیمونو بیا د دې کمیسیون چارې په دې وروستیو کې یو څه ټکنې کړي دي. د جمهوري ریاست د کاندیدانو شورا هم ویلي تر هغې چې پاکې رایې له ناپاکو جلا نه شي دوی ته د رایو پایلې د منلو دوی ته به درای پایلو د منلو نه وي. جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
که څه هم تر اوسه د انتخاباتو کمیسیون د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه نه ده په ډاګه کړې، خو انتخاباتي ټیمونه یې په اړه ویشلي نظرونه لري. د ابراهیم الکوزي په مشرۍ د تعهد او عمل، د مسؤلیت او عدالت د پاشل شوي ټیم دوه مرستیالان او د عنایت حافظ په مشرۍ د خادمانو انتخاباتي ټیم د پایلو د ژر اعلان غوښتنه کوي. د دغو درې ټیمونو په استازیتوب د جمهوري ریاست پخواني نوماند محمد ابراهیم الکوزي د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل:
کمیسیون ته خو موږ دا خبره وکړه چې موږ ته رایه درکړې ده، کمیسیون موږ راوستلی دي، اما موږ د خپلې رایې دفاع کوو. اوس موږ غږ درمانې دادی چې قانون د انتخاباتو قانون ستا فلاس کړي، خپل قانون دې تطبیق د چا خبرو ته مه ګور، خپل جرأت دې وکړه، هغه رایې چې هر چا وړې ده هغه کار وکړه.
په ورته وخت کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو شورا وای تر هغې چې پاکې رایې له ناپاکو جلا نسی د انتخاباتو پایلې نه مني. د دغه شورا په استازیتوب د جمهوري ریاست کاندید شهاب حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې کاندیدانو ته لا قینت ورکولو پرته دی د رایو پایلې نه اعلانیږي.
اگر هارای پاک از ناپاک جدا نشه،
هغه وای کچیر پاک رای له ناپاک رای بیل نسی، متقلبین او درغلی کون کی محاکمه نسی، هغه پایلې چې اعلانیږي د کاندیدانو شورا ته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پایلو د اعلان مهالویش دوه ځله نقص سوی. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرسوایي چې هڅه یې دا ده چې د ټولو ولایتونو د رایو د تفتیش او لبیا شمیرنې وروسته لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه او کوشش هم همدادی چې هر ژر ممکن وي ابتدایي پایلې اعلان کړي. یو شمیر ولایتونه فعلاً هم ولایتي دفترونه یې بسته دي تر څو چې په څلور دېرشو ولایتونو کې تفتیش او باشماري پای ته ونه رسېږي. کمیسیون د اصول او د قانون لمخه نشي کوي چې ابتدایي فایل اعلان
خغلی حق پر زیاتوي چې تر دې مهاله په 19 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بشپړسبي په ځینو ولایتونو کې روانه او په شپږو ولایتونو کې د انتخاباتو د ولایتي دفترونو دروازې د ځینو انتخاباتي ټیمونو له لوري تړل سوي دي حق پرست د کاندیدانو شورا د سرګندونو په اړه وای کمیسیون د قانون پر بنسټ عمل کوي د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د تیر میزان میاشتې په شپږم وسول خو د درملو کمپنۍ له لوري په خپل وخت کمیسیون ته د بایومیټریک تصفیه شوی رایو د راپور نسپارل د کمیسیون په وینا د ځینو انتخاباتي ټیمونو له لوري په کارونو کې مداخله هغه لامل دی چې د پایلو اعلان وخت په وخت ځنډیږي
په کندهار کې د کندهار اکثر اوسیدونکو د څښاک پاکي وبنه لري او د کونړ له نړیوالو سوالي به ځای شو کورنۍ بیا عاجل مرستو ته اړتیا لري خو لومړی به د کونړ به ځای شو خلکو اندې ستونزو په باب د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ورستیو جګړو له ویرې د کونړ ولایت له نړیوالو سوالي په سلګونو کورونې د خپل کورنو پریښودو ته اړ شوې دي دوی وایي د کورنو ترې پاتې دي نصر پنن لري او نه هم خوراکي مواد او له حکومت مرستې غواړي له اسد آباد د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري پری رپورټ لري
د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ اوسیدونکو وای د روانې میاشتې په لومړیو کې د دوکلام او بریکوټ ساحه کې د پاکستانی او ملیشو او افغان ځواکونو ترمنځ دوه ورځې جګړه وشوه دوی د همدې جګړې د دوام لویری خپل کورونه پریخي او اوس لګنو ستونزو سره مخ دي د بریکوټ د جامع جماعت امام علي رحمان او جمیع الله هم بې کوره شوي دی وای
پاکستان سره زمنګ ځواکونو په خطه کې زمنګ کړې وشولې زمنګ کورونه خراب شول او شاته مرمۍ ولګېدلې چې د خاتمې د مرګرې ولاړ د دې کور کې بالکل د وسیدو ځګم نشته چې په یو غټ شي باندې لګېدلې ده منګه په ورځ کې 15 ځل هجرت کله بیا راغلی بیا تل بیا راغلی او اخر دا چې خپل کلی د دغه نه امید شو ناړې ولسوالې پورې تټني چې چپکو پورې کډم را ورسېدل نه راسه د ولسوالې د خانه نه راسه دغه د خانه هیڅ کومک نه دی شوی
کورم بس د ویجاړ شوی ده او بس د سونز مخامخې او بار بارم دروازې مخې ته ترپال لګولې او ناستونه ما شومان دل چغسرې کړي او بری فعلاً خپل اوسېږم چې یو ځل راووتلو بیا بیرته لاړو بیا بیرته واپس شو بیا دویم بار سره موږ په خپل شخصي هغه کم نارینه چې دی هغه لاړو نور زنانه او ماشومان د سلکه ده کلی نه بهار یو
علي رحمان او شمس الرحمن وای دوی ل خپل خاورې څخه د دفاع په خاطر د پاکستانی او ملیشو خلاف جګړه کې افغان ځواکونو سره اوګه پوګه و جنگیدل قرباني ورکړي خو اوس چې بې کوره او بې سرپناه دي حکومت ورسره مرستنه کوي
خلکو خپل شمان کتر ایستلی دی واپس تلی دی خپل ځواکونو سره غاړه په غاړه زه په خپل د کلی امام خو ما نور هیڅ وسمنه کېدم دا تر دې چې سپوره ډوړی او چې مې کله پوسټو ته مې رسولې دی خپل ځواکونو سره څنګه په څنګه باندې ودرېدلی
او راغله ما بس زه ما شمان مې د مخ کې نه راغلی او عمل ته په لحال جنگېدل ما او چراله ما شمان مې واریزه مکلې دی والی صاحب زمزای مکلله وسم دلته څوک پښتنه نه کوي نران څوک اسنات اخلي نم څوک پښتنه کوي
رابعه هم د ناړي ولسوالي اوسیدونکو ده له حکومت د مرستو غوښتنه کوي
نو زمونږ د مشرانو د هیله ده چې د ناړي ولسوالي د بيزيشو کورن ته سرپناه ورکي خوراکي مواد ورکي کمپل ورکي خيمه ورکي ول چې زمونږ د خويند ورونه چې کورن مثال ناړي ولسوالي د چې به تر ازي د کرا وسنه لري او به هم کېد شي امکان شته چې د جنگ وشي جنگ لا ختم نه دي
په کونړ کې د کډو او ورستنیدونکو چار رئیس عبدالرشید ساپی وای دوی په لومړی ورځو کې ټولی یو سل څلویښت کورنۍ سروي کړي او مرستي ورسره کړي دي
خدناړی وسوالۍ څخه جنگ د عمله یو سل نه څلویښت پاملونه بي ځای شوي چې زیاتره اندازې د ناړی ولسوالۍ په امنیتي ساحو کې اوسېدل او نور پاملونه چې مرکز او غازی آباد ولسوالۍ ته راکډه شوي سروې د مشترک ټیم په مرسته باندې دغه ټول موږ سروې کړل په خپل وخت مرته رسیدګي وکړله چې د خوراکي مواد د هر پامل ته د دوه میاشتو موږ ورکړل همدارنګه په دې جملې څخه هغه پاملونه چې ډېر متضرره شوي د هغې درې څلویښت پاملونو سره نقدي مرسته وکړه چې هر پامل تم شپږ زره افغانۍ ور
د کونړ والی عبدالستار مرزکوال ازادي رادیو ته ویل دوی د بې کوره شو کسان د پاره څلور سوه سهمه ځانګړي کړي دي او ډیر ضربه پرې وویشل شي
موږ د پاره د څلور سوه کورنیو د پاره په ساکل زمي کې هغه کورنۍ چې بې ځای شوي دي دا څلور سوه کورنیو زیاته برخه ما نړۍ ته نیولې ده چې نړۍ خلق د کومکونه نه محروم دي. بینان زیات مرستې باید نړۍ ته موږ انتقال کړو. هغه زه به وظیفه ورکوم مهاجرینو ریاست ته چې دوی هلته لاړ شي. واقعاً هغه سروې ټیم موجود ده، دوی به ونیسي وبنیسي.
که څه هم چې اوس جنگ نشته، خو دغه بې ځایه شوې کورنۍ اندېښنې لري چې که بیا جنگ ونخلي نو دوی به په دې یخنۍ کې چیرته ځي.
د کونړ ولایت د بې ځایه شوو کورنیو د ستونزو په باب مو واورېدل. د کندهار اکثره اوسیدونکي بیا د څښاک پاکې اوبه نه لري. د کندهار د اوبو رسولو اداره وایي تر راتلونکو 50 کلونو پورې به د پروژو له لارې د کندهار 50 سلنه اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. صادق رښتینی له کندهاره پرې رپورټ لري.
ماشومان، ځوانان او د پخو مرکزان د یو کور څخه راایستل سوو پیپونو ته په نوبت ولاړ دي او هر یو غواړي چې ژر خپلې ډبې ډکې کړي او کور ته ولاړ سي. د حمید الله په نوم یو ځوان چې په خپل زرنج موټر سایکل کې د 2 کیلومتر لیرې ځای څخه د اوبو وړلو لپاره راغلی وای، کور کې د برمی او بخښت سوي او د هر ورځ اردی چې د اوبو راوړلو لپاره نیم ساعت مزل وکړي.
سل یو نیم سل متر موږ ولې دی بل میا وبن نه کوي وبن نه لري نه ران نه لري هلته نږدې وبن نشته چې موږ راو دغه ځای سره اوړو مجبور دې ځای ته راځو. هر ورځ دا تکلیف دا مشکل د اوبو د موږ لرو.
دا یوازې حمید الله ندی چې د چشاک د پاکو اوبو ستونز لري، بلکې د کندهار ښار د ګڼو سیمو اوسیدونکي هم ورسره مخامخ دي. د دغه ښار د نهمې او دولسمې ناحیې اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چشاک د پاکو اوبو د کمښت له امله زرګونه متره واټن وهي چې اوبه ترلاسه کړي. دوی وایي په ځینو سیمو کې د اوبو رسولو نه لانسته، خو اوبه ورته منظمې نه راځي.
دغه مشکل د اوبو سه بیخي ډېر لرو موږ. نو د حکومت سمدا ایله ده چې یا یو برمی مستفاله کې یا دغه اوبو پیپ راغلی دی، پیپ راغلی دی پر دغه سړک تېر شوی دی. اما دا کورو ته نه دی ورتل شوی چې دا کورو ته اوبه ورکړي د دا پیپ سره. نو دغه مشکل بیخي ډېر دی. دلته هر مسلمان دغسې وګوره، دا کوچنیان دا سپین ږیرې خلک ولاړ دي. دا مسلمان نن تاکر را سره طلاق خلک کړي مشته دا وبره کی
موږ یو غړ په وبنه لرو د څنګه غیر نه لرو. نو اوس موږ کوم مشکل درته وای ګوره، هغه ته په دوه ورځې کې راځي د سړک هغه غاړي ته. دلته موږ په اوته نه دی دلې هغه چې راشي یو سات راځي، یو سات راځي هغه دغه چې په ساتل کې موږ ونیسو بیا ورواچو ټانکی ته هغه نست کشکې هغه وای.
د کندهار د اوبو رسونې ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال د کندهار یوازې 15 سلنه اوسیدونکي د تشاک پاک اوبو ته لاسرسی لري. د یادې ادارې مشر محمد نادر کاکړ ازادي راډیو ته وویل په کندهار کې د تشاک د پاک اوبو د برابرولو په موخه نه لوی پروژې روانې دي چې تر راتلونکو 50 کلونو پورې به د دې ښار تر 50 سلنې کورنۍ ته پاکې اوبه ورسول سي او تر ډیره به د اوبو اوسنی مشکل حل سي.
موږ فعلاً په کندهار ښار کې تر 15 سلنه پورې ښاریان زموږ د خدمات څخه مستقیم دوی ته خدمات کیږي. ځینې ښاریان متاسفانه په هغه غیر پلاني ساعتو کې لکه تاسو چې معلومیږي په میرویس مینه کې ځینې یا د غرو لمنو کې د غونډیو په سر باندې چې دي او یا هم په لویه والا سیمه کې د ټانکرانو په ذریعه دوی ته خدمات کیږي. د دې لپاره چې موږ وکولای شو لاشه خدمات خپل ښاریان ته وکړو او دغه فیصدی لړو کو چې نور پر شریان تر ډیره کورنۍ ته تا امید لرو چې روانه 15 کلونو کې دا مو پلان دی، اساسي پلان مو دی چې باید موږ حداقل 50 سلنه د شارت باید د تشاک پاکو او خدماتو رسیږي.
شاغلی کاکر زیاتوي د تشاک د پاکو اوبو د خدمتونو د پراختیا په وړاندې خندونه هغو کورنۍ جوړ کړي چې د نل د اوبو بلونه پر وخت نه تحویلوي. چارواکي په داسې حال کې د کندهار د اوسیدونکو لپاره تر راتلونکو 2 کلونو پورې د څښاک د پاکو اوبو د رسولو ډاډ ورکوي چې لا هم هر کال په دې ولایت کې د ژمي په موسم کې زیاتې باراني اوبه د ناسم مدیریت له امله ضایع کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له ځازی اریوب لیکلی چې د احمد وحید مجده شهادت په کلکوټکو غندو. حکمت الله حماس له ناد علي ولسوالۍ څخه لیکلی چې د افغانستان پر درنو شخصیتونو بریدونه کول له پاکستان کار دی او د پاکستان غلامان ترسره کوي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلی چې د وحید مجده وژل کېدل په کلکوټکو غندو هغه یو پوه او د سولې غوښتونکی و. کور مودان د افغان بي سمات سواتل شمیر لارمو پیغامونه راسته ویل دي. پیغامونه هم د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو وحید مجده د وجل کېدو پاړه دي. وحید مجده د افغانستان یو پیژندل شوی تحلیلګر او د ازادي رادیو په پروګرامونو کې هم ډیره برخه اخیستې و. پرون په کابل کې نامعلوم وسله والو وجه تر اوسه د هغې د وژلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. ازادي رادیو اوري د خبرونه دوه مینه مایه ته ورسیدو. وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه در تخبرو د ماشومانو لپاره او کور کلی خو اوس فرشته جلازه په استډیو کې ده. د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه اوروي.
په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې او سازمان هیومن رائټس واچ او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د بندیانو د ورستي تبادله په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د هیومن رائټس واچ د آسیا د برخې مشر پاتریشا ګوسمن نن د ازادي رادیو ته ویلي دي چې د دغه سي مسایلو کې باید د قربانیانو د کورنیو نظرونه وپوښتل سي او په پام کې ونیول سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم ورته خبره کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر لیکوال او سیاسي شنون کې وحید مجده خونړۍ حمله غندلې ده. د وحید مجده د قتل مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. خوستوالو طالبانو هم په یوه اعلامیه کې پر هغه حمله غندلې او د استخباراتو کار او د استخباراتي کړیو کاري بللی دی. د تهران انقلابي محکمې نن د چاپیریال ساتنې د یوې سیمه ییزې ادارې په شپږو غړو له شپږو تر لسو کلونو زندان حکم کړی دی. د هغوی پر په جاسوسي تورن شوی دی. د ایران د قضایه قوې وویاند ویلي چې هغوی کولی سي چې د استیناف غوښتنه وکړي. او د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې جان سلیوان په روسیه کې د امریکا د سفیر په توګه تایید کړ. جان سلیوان تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هم و. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون ناوخته د جان د تایید خبر خپور کړ.
او مخې له دې چې د ازادي راډیو دو نیوزو خبرونه ته ور ورسیږي، ناجیه صفایی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د کانګ فو د سیالیو لپاره د لوبسرانو ازموینه پای ته ورسیده. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې ازموینه کې د مرکز په ګډون د هیواد له 28 ولایتونو څخه نږدې 500 ځوانانو او نویو ځوانو سره په کې برخه اخیستي و چې درې نجونې وي. دی وایي د دغه ازموینه په پایله کې څلور تن وتوندل چې د کانګ فو په نړیوالو سیالیو کې د لوبسرانو سندونه ترلاسه کړي. شان پاتې نوري په کور دننه د کانګ فو په سیالیو کې د لوبسرۍ په هدف وګرځې شوې دي. په کابل کې د هاکی لوبو لپاره ورزشي سټډیوم جوړیږي. د هاکی فدراسیون مسؤلین وایي د دغه سټډیوم لپاره د رواني اونۍ د چهارشنبې په ورځ د اولمپیک په ملي کمیټه کې موجوده ځمکه ځانګړې شوه. د هاکی دغه ورزشي لوبغالی په 10,000 متره مربع ځمکه کې د هاکی د نړیوال فدراسیون او د آسیا د اولمپیک د ملي کمیټې د 3,00,000 امریکایي ډالرو پر ارزښت جوړیږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست مسؤلین وایي دا ډول معیاري لوبغالی غالی د ورزش په پرمختګ کې مهم رول لري. او د اروپا د فوټبال اتحادیه یورو 2020 کال د ورستی پړاو لپاره شل بیلابیل لوبډلې اعلان کړي. د یوفا خبری ویب سایټ د راپور په اساس د اروپا د فوټبال اتحادیه د ګروپی لوبې تر شپه نه سیالي ورسته پاتې ورسېدي او شل لوبډلو د دغه سیالي ورستی پړاو ته لار پیدا کړه. لدی ورسته سلور نوري لوبډلې کولای شي چې د دغه سیالي ورستی پړاو کې برخه واخلي. د سلور لوبډلې به د پلی آف په سیالیو کې بریا لاسکوی او دغه شل نور لو ډل سره یو ځای کیږي. تورپا د فوټبال د یورو 2020 کال اتل لوبډلې ته 3.5 میلیونه یورو، دوه هم لوبډلې ته 10 میلیونه یورو او درې هم لوبډلې ته 15.5 میلیونه یورو ورکول کیږي. امنیت، او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می ومنی. ولې یو شمیر مور پلار خپل ماشومانو ته وخت نه ورکوي؟
ډیری افغانان خپل کار کور ته راوړي، دوهنه دوسیې را پټم کړي، اوګی راچولي، راوړي کور کې حلوي. بیا به چې ته وایي چې لرې څه بچی، زه کار لرم، دفتر لرم، پروژه لرم، دا لرم.
او د حل لارې چارې کومې دي؟
دومره ځان دلته مصروفوم د کار په خاطر، دومره د اولاد په خاطر هم زمینه مې شاید هم چې اولاد مې مصروف وساتم، خوشحاله وساتم. چې اولاد ته وخت ونه کړي، د اولاد د تربیې نه خبر ونه سي، له مشکل نه خبر ونه سي، هغه نو هېڅ بې فایدې ده.
درنو اوریدونکو، تجربه لرونکي کسان وایي چې په خپل مصروف ژوند کې ماشومانو ته وخت بیل کړئ. که چیرې تاسو دوی له نظر څخه وغورځوئ، په دوی کې به بې مسؤلیتي وده وکړي او له زده کړې سره به یې مینه کمه شي. څومره زیات چې کولی شئ له خپلو ماشومانو سره وخت تیر کړئ او د دوی د ورځنۍ زده کړې په باب ورسره بحث وکړئ. هر ورځ ترې وپوښتئ چې نن یې په وړکتون او ښوونځي کې څه لوستي دي. که تاسو خپلو ماشومانو ته وخت نه ورکوئ، نو دا توقع ترې مه لرئ چې دوی به په تعلیمي ژوند کې ښه وي. په پایل کې مو له څو تنو څخه پوښتلي چې دوی خپلو ماشومانو سره وخت تیروي که څنګه، او د دوی په نظر دا کار کومې ګټې لري.
زما نوم رنگینه حریر ده او زه په شنوازان افغانستان کې ماستر ټرینر یم. زما په اند د یو ماشوم لومړنی مکتب یا لومړنی ښوونځی هغه د مور غېږه ده، چې د مور په غېږه کې هغه کولی شي چې ښه تربیه ولري. ځکه چې کوم شیان چې مور خپل ماشوم ته زده کوي، هغه شاید هغه په مکتب کې، ښوونځي کې، په اجتماع کې زده نه کړي. نو که چېرې ماشومان ته وخت ورنه کړل شي، او هغه متاسفانه چې په کوڅو کې یا نورو ځایونو کې د نورو خلکو سره لوی شي، نو هغې خو عادت او ته په آینده کې د دې په کرکټر باندې هم بد تاثیر کوي، چې متاسفانه بیا هغه د خپلې ټولنې د بار ګرځي.
نوم مې مریم ده، دا چوردی مزای ده. ماشوم ته وخت ورکول خو ډیر ښه کاری، د خپل په تربیه باندې دی راځي. هغه هم ضرورت لري چې بازی وکړي او ساتیري او درس ویله او هر شي پښتنه د مور و پلار په لاس کې ده. کنه زما یوه وریره ده، وخت چې موږ زه په خدای چې پوښتنه کوو چې دا مکتب ته تللې وي، وایي وو ښه د دې څنګه و مکتب درس ویلی ویلی وو یا نه، یا خبر و که ما دا کارخانگی دی تر وړه چې کارخانگی دی موږ ووینو، بیا کارخانگی چې وینو کارخانگی هغه د تیار مکمل، نو بیا ورته پوښتنه تینه کوو چې ښه چی شی د زړه کېږي، چېرته لاړ شو، چېرته یو چکر ته لاړې، چا سره لاړې نه، بیا هغه دا پوښتنه کوي چې نه زه چېرته نه یم وتلی، یا ښه یا بد، یا خپله یو پنځه خې بیا یې د خواخواه ګرځه و چې ساتې تیر شي بیرته یې راول خلاص.
نوم مې ما بابا د میدان شهر یمه. غیر له دې نه سې بیرون کار کوم، بیا بیګام د خپل وخت له دوی سره تیروم، سې دوی رانه خفه نه سي.
چا سره؟
د اولادو سره مې. تا نه سې زه دلته مصروفه یم، اولاد د نظر نه واچوم. دومره سې څنګه سې دومره ځان دلته مصروفوم د کار په خاطر، دومره د اولاد په خاطر هم زمینه مې شاید هم چې اولاد مې مصروف وساتم، خوشحاله وساتم. بس نو دغه ژونده تیریږي چې اولاد ته وخت ونه کړي، د اولاد د تربیې نه خبر ونه سي، له مشکل نه خبر ونه سي، هغه نو هېڅ بې فایدې ده. بس دومره سې کار کې تم دوم اولادم زمينه مشهد کې سی اولادم وخت ورکې سی خسیر سره کې ډېر مشکل نه پټنه کې وخت ورته ورکې غم ضرورت لري مور ته سی باید سره وګګي.